Amb mi mon aimo.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شوی او صحیح مزیم تاسو ازادي راډیو ته خوږیست خبرونه کې بیل بیل مطالب هم لرو خو ترغه مخ کې خبرونه پایلې هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت 14 لکتر لګه اته تنه وجل دی 2250 تن نور ټپن کړی دی تر دې مخکيران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وجل شوی کې د دوی دوه تنه او یو انجلۍ شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لاویز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتیا وزارت نازک د ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امینی هم شامل ده حزب الله وایي هغه پیچرونه چې د دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت چاودلې دي د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنوون کې ډول وشل شوی دی د طالبانو سیمیز چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وشل شوي ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي تاکر شوی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل دي چې یونما مشر روزا تنبایوابه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې بعد چې د کابل په وخت مازیګر پر شپږنیمو بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو او نجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فال په د هم د افغانستان دولت په اړه غونډه کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو لکړونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللای د بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دي بللای په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس نه سم معلومات دي بیان زته وی چې هغه ودونه چې په نور ودونه کې د اقلیتونو د حقیقو د کونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د هند بهرنی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې پالي او ورستای خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپږ پر څلور ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې یو پر و په بریا خپل کړه افغانستان او اوکراین نومدار ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان نجونو تمید څه دي
د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه چې واده شوم لس کاله نه ومه مور مې مړه وه زه خاوند کور کې غټه شوی یم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره اوسئ
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویل دي چې د یونما مشر روزا تنبایوابا د چاښمې پورس د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو او بشري حقوقو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت د بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو توکو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي، نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري. او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري، په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو دا ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي. ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیا د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دید اول نړیوالو ناستو زموږ تمه دا ده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د خبریالانو له نیوکو او شکایتونو وروسته تازه د طالبانو حکومت هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال حیات الله مهاجر فرعي نن سه شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې له شته ستونزو سره سترګې نشي پټولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ویلي وو چې کره معلوماتو ته نه لاسرسي سای او د طالبانو د حکومت د ویندوانو له لوري زاب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور جزئیات به د سپوږمې په راپور کې.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې دبن ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوي دي چې باید رسنیو ته د خپلو اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسې په اطلاعات ډېر سخت ده، ځکه چې مسؤولین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبریالان ډېر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه وکړي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لږ خبریالانو دپاره ډېر مشکل ده.
یو بل خبریال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولی دوی چې د بېلابېلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو آزادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وزا کړل او د مطبوعاتو ازادي سخته محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو سپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلیسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میرویس صاحب زیبی روختون د تلاسمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میرویس روختون کې تلاسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپله پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روختون ته راوړل کېږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یوه میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغۍ اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنی وړیا خدمت چې په روغتون کې ترلاسه کوي وینه ده، درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینه موته د نور خونو نه دوا ستنه شي چې دغه د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسې د مټر کریا د یو شی د ستنه والا هیڅ نه دوله سفاری درې ډان کوي چې وس من له دا نقشه تازه وینه په مور پیدا کول خپل په کور کې په بیابان پیدا کول خو وینه وس نه لر دا مریض راته پروتي دې دواو د شو وس نه لر شتنه مداده چې نه کومک سم سره وس غریبانه مسکنان چې کومک را سره وکي کښنی به بارک کومک را سره وسی دا کښنیانو داسې ګدانجلی داسې زئی په دې ستغنه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش روختون ته راځي وایي د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري، خو د روختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیایي خدمتونو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتونکي دي.
ما دا وزم مستدان په پخته دي ودانه بل دي فتسوي دي هغه نه داغه دغه څه مستوي دي تداوی نه داغه چې موږ سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مریضان سره داغه د وایو موږ ته راکې موږ سره کومک وسی
یم ویل الله تور کړه بل می دادم بده لاس کال کی دا وینم ور لګوم راځم د میوان د سره روانې مبالغ دغه نو کری روپی لانه لرم خوشاله می دادم چې دا وینم راځم دا وایي ورته مینار.
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسره حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس صاحب زیبی روختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیښنه څرګندوي. د نوموړي په وینا په تیر کال کې له 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان له امله روختون ته مراجعه کړې وه. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړیو درو میاشتو کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روغتون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینې اخلي او 209 کیسونه موږ نوي درلودل هغه نوي رجستر شوي دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3801 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینې اخلي. که پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات شوي دي.
په کندهار کې د میرویس صاحب زیبی روختون د تلاسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. دې روختون ته د کندهار له ولسوالیو سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان وروړل کیږي، خو دا روختون چې پخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالي ملاتړ کېده دا مهال د تجهیزاتو او درملو له کمښت سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روختون په شمول د افغانستان له شپږو مهمو روغتونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
ما
منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ادې کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې دوی دا غوښتنه نن له ښاغلي شولتس سره په سرمشریزه کې وکړه. شولتس د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې کتلي دي. افغانستان د منځنۍ آسیا له 3 هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې ښاغلي شولتس په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیره د طالبانو لخوا پر انجونو ښځو د لګېدلو پراخو محدودیتونو په اړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایراني چارواکو اتریشي وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په یوه جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشې کړ. د ایران د قضا خبري اژانس میزان دا خبر ورکړی. د اتریش په 2022 کال کې ویلي و چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د مهسا امینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د اف د اصل په رڼا کې خوشې شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای څرګندونې غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنه‌ای د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لومړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوې ډیلي د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنه‌ای څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنه‌ای پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنه‌ای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنه‌ای پخوا له دې هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 122 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنه‌ای د څرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې په کومره ودونه او د میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده. دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو په زده کړو تر بندیز وروسته په کم عمره د نجونو ودول ډېر شوي دي. چور سره په کم عمر د ښځو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیاتې شوي دي. نور حال په راپور کې
لور می و ډېر په زاپه مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم لاس کاله نه ومه مور مې مړه و. زه خاوند کور کې غټه شوی یم ستره شوی یم. خواښې مې لویه کړې 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اول نه ماشم می لگا چې پنځلس کال نه ما چې کور کې ماشم په دنیا را لور می و ډیر په عذاب مور سره بس نو مو چې داسترګې می پټې دلې ماشم در باندې په سترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په دولس کلنۍ کې واده ته اړ ایستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ و.
دولس به نه وم واده سوم، بیخي وړه وم، خو کاکاګانو مې ځانې دا مور به یې چېرته ورکړي، هغه غسې به یې ماماګان وکړم، استګفت یې نه وکړم.
اول باری که یاره ډېره سخته وله، فشار می جگیده فی بانه بیخی دیره پیزو بلام که نیغی وقتی دنگر هم خود اختران نیره دارسه و یه سر قنصی دا فشار دی جگیگی و طول که فشار می جگیگی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شا محمد وای دو ما شمانی ناسالم پیدا سوی او رستم رسوی دی. دیوایی دکتران ارتویلی چی دا ما شمانو دا ناسام را تگلمه لی دا میرمنی کم عمر دی.
نو کم عمر که انجونی و دول دیر زیاد توان لري، د کورنۍ د پارم په ځان وي، د خاوند د پارم په ځان وي، د غاړې وي، په دوا وي، بیا مشکل سروره پکې خو نه کیږي. نو غوښتنه خو مو داره چې په کم عمر کې باید نجونې واده نه کړل سي، باید هلکان هم په کم عمر کې واده ونه کړل سي، او باید نجونې هم په کم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډېر خلک شته چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغه ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر هلک د کم عمر نجلۍ سره واده کوي، د دې مشکلات خپل په ځان کې بې حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی، که هغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې، او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ چې زیاتېږي هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ارزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقه لوکوزی وایي هغه نجونې چې تر اتلس کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي، له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان کېږي.
مخکې له ولادته زیږون کوي، صدا خپل هم مور ته معیوبیتونه راوړي، هم ماشوم ته. زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلاطات خو ډېر دي، خو هسې په ګوتو په شمېر درته وویلي. یو خو دا ده وویل چې همتاسې دی په منظم په کافي وخت یې نسي کولی خپل خواړه وخوري، دا سبب دی که زی انیمیا پیدا کی سی، یعنی کم خون سی. د عاملګی په وخت کې دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي، د خپل قسمت د میدې د یو رقم سوزش او درد کی. کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی که دی ته د یو رقم حملې رزي، غم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر کومات دی مور دی مړینې سبب کی.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان په رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. څلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې لوري بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه، مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غوړ شو زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه دا هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅې وکړئ کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګه تجارت ته یو زمینه برابر کړي، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګه په هیواد دننه کې صنعت ته پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ وهمدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر دې مخکې چې خبرونه تلار شو، تاندې څنګه خبرونه هم تاسو تلرو، خو خبرونه